تازه آمدن اینجا.
در مننه از سلامت و سینه میسیب تاستی هم ستری ماشه قدر من آوردن کو تاستی هم سلامونه. یوش میر خبریالان او د ژورنالیستانو مدافع ټولنو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د ازادي رادیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی د قاتلانو د نیولو هڅه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د میرحمت ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوړم. په سویس کې یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر وایي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي او د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی وایند وای د ازادي رادیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل کشفي او امنیتي ادارو خپل کار پیل کړی دی.
امنیتي ځواکونو پیل ور باندې کړی دی. تر ډیره بده پورې دې موضوع ته داخل شوی دي تر څو چې دقیق معلومات وسی او دوی خپل دقیق څېړنې وکړي او په دې اړه باندې به ان شاء الله ټول معلومات بیا تاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت تقبیه بکنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. لای ملی او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچیان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډلې ز حمله هم وغندله. دوی د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی وایند وای په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخنیول شوې ده. عطا الله خوګیانی برای ازادي رادیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوې دي. د ننګرهار چارواکو پرون ناوخت د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تشتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2000 لومړي میلادي کال امریکا ته راوړه. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیشه پرون د دغه هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمیت ښار د روغتون په یوه عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان د کرونا هغه ناروغان دي چې ناروغي سخته وه او اکسیجن یې اخیست. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدل چې هڅه یې کوله نور ناروغان له اوره وژغوري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یو ونې وروسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسکونو زرو پلویانو پرون په واشنگتن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه راپول او د ترامپ په شان خولۍ پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریون والو نارې وهلې د امریکا متحده ایالاتونه د امریکا متحده ایالاتونه او څلور کاله نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډېر پام ځانته اړولی دی. د اپوزیسیون زرګونو مظاهرچانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1.3 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو ټاکنو کې چې پایلې لانجمنی بلل شوي واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتا او د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څانګې ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. نن د ترافیکی پیښو د قربانیانو ورځ ده. سشکال تر دې دمه په افغانستان کې څومره کسان د داډول پیښو قرباني شوي دي؟
جامن موږ اوس او د شپې ته نفره په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکي وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کو چې موږ کسان وینیسیو او میډیا وته هم کار کو او د قانون په پلیکو.
ایران وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12:00 وی او یوشمه شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوهمنی مای کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی خود راپورونو لړۍ د په هلمند کې د آزادی رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په د وژنې په ارتباط د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو ټولنو د څرګندونو په راپور پیلو. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیې په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده خو تر اوسه کوم قاتل یا قاتلان نه دي نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولی خبریالانو ټولنې هم پروند د دایی د وژل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل شي.
له بعده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډېر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سي ریپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوي حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې لدې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دی د سوی چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نور ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. 3 کلن الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په هلمند کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شو. د کندهار صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نسی، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ږغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ژغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ژغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون 3 کسان ټپیان سوه.
جوان
آزادی خزینه پسری جاز نور کی چدو بش تذکره و خی
دلانه فیصله و منگولا و دشری
پوهنه
اسمیمون په مرتب کی دباران د پاره بنای نشته مون پس مگه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنی چپا او اف ام 100.5 چپا.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنه ټول افغانستان خوابدی دی. د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنجشنبه د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل هم د صالح محمد صالح پر راپور کې اوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دیدي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دیدي، بس دا مور سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مو روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی جړلم چې خوندو بیا جړلم، ما بره دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنې کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له 2 نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چودنې د شبې په اړه په خبرو کې وویل له دای سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور اسماسې ګرځېدلي وو او بالا ټاک شو چې ټاک شو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې ده به زه کله په چپلاخه ولوم کله به ما دی په چپلاخ وې دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې بر مرتل مال ولې دا څنګه چپلاخ و چې تازه ووړم.
در وشه دایي مور وایي د دیوې لوی کورنۍ د څه باندې دېرشو غړو سرپرستي کوله.
دای موږ ټولو تر روزي برابروله دېر څلوېښت نفر په ټولو یې درسونه ویلي دي په وړونو په خوندو دای بل دای نه پیدا کېږي. وړونه یې وایي دای زموږ پلار وو خوریان یې وایي دای زموږ پلار وو خورجېګان وایي دلته درسونه ولوایي زموږ پلار وو. دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هېوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایي په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی یو ځواني بپلیټر ارمانو ارمانو
نن یک شنبه د نومبر د میاشتې 15مه نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په ترافیکي پیښو کې 2 کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډېره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په 2 کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 2 ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 0 زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقرب پورې چې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی ده د فوت حادثې 619 دي او د مجرد حادثې 400 نوي دي او جمع موږ 2 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د 2 شمېر له تیر کال سره ډېر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هېواد په لویو لارو کې رامنځته کېږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو 2 کې په 2 د مسافر وړونکو موټر جنگیدو شاهده وچی ګڼ شمیر مسافر پکې ووژل شو او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمیر نورو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
اوروره حادثات دومره زیات دي که د کابل د ښار نه لږ د سیاترا په طرف له اوسو د کابل لوګر سرک شو د کابل کندهار سرک شو قصابخانی دي حادثات نه دي.
څومره خلکو چې لیسنس یا غسی دي غیر قانوني غسی دي د لینی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یادونه د چترټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو د دغه ولایت د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر سین ته ولوید چې د مسؤلینو په خبره 13 کسان پکې ټپیان شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب 2 په پوره کېدو دي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دو میاشتو یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نشته، زه د مسیوال نه راغلی یو مریض مې راوستلی، زنانه دي او دلته نه ډاکټران، غریبان مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی که دلته به شفاخانه کې تداوی به کوي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره یې خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي، خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو معاشونه یې د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر زر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نورالله ترکې
میاشت دوی کار کړی، ماش هغه د پروژې ته حواله شو، نو انشاءالله څو ورځو کې به د هغوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بې ماسیوه د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو، له هغه وروسته به هغوی سره قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر رانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي، نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو ښځو د تیری کوونکو د نیولو هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي. د اګست په 10مه درو تنو د غزنی کابل په لویه لاره کې پر درو ښځو تیری وکړ. له غزنی څخه د حبیب رحمان تاثیر راپور.
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر دریو ښځو د جنسي تیری کوونکي ونیسي خو بریالي سوي نه دي. دوی وایي هغه سیمه چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري.
ولی هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و، زموږ بحث بیا هم روان دي، کوشش کوو چې هماغه کسان ونیسیږو او میډیا و تم ښکاره کړو او د قانون په پلي کړو.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا یې له امنیتي ارګانونو څخه د دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه یې هڅولی دي چې دغه کسان ونیسي، سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي.
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخیه کړې ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پند سي چې دا کار تکرار نه کړي.
دا تیری اگست میاشتې په 10مه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو شمېر وسلوالو کسانو درې ښځې له موټره کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کېدو چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې او کابل ته یې سفر کاوه. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي، سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره یې هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورځپاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو په اړه په اوسني پلان کې چې له طالبانو سره د اوږدو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی، هغسې پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پنټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ د دوو چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولیشه او په هغې کې تر دې د ځواکونو د شمیر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وښودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشارې لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړه. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې د او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوست سپینې ماڼۍ د یوه پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. ده ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنې بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مشتبه محمدی د ټپ کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد د پیښې په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوي دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي سیاستوال پوځیان او ژورنالیستان په نخښه کیږي. د ایران حکومت د کورونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره له روانې شنبه یعنی د نومبر له 28 شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 100 نورو ښارونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس تخته کسانو شمیر پکې تر 250,000 اوښتی دی. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر شاید تر دې خورا زیات وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې غټی کې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه د څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. دروهنی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینه تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. پیرن ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وباستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یو خبری کنفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتی کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لاخپریدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل شوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 250,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سباول د تخار د ولایت اشکیمشت ولسوالۍ کې د زګیر مرد دایي صاحب مرګ دی ودرولو ډېره خوشحالي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه شوي. دایي صاحب راشي موږ په کوم ورځ نه وای اورېدلی په راډیو کې موږ پنګ په جاګر په خدای په ورځ بس کوي کوي الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبي جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي، الله دې د وطن دښمنانو په خپل قهر او غضب اخته کړي، اولاد یې هیر و زبر او نیست و نابود کړي. دا یې صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نه کړل. بس موږ د نور څه د لاسه نه کېږي، ختم قرآن مو کې ثوابونه موږ وبخښل، خدای دې په شبخښ وبخښي.
مزره کنده هر وای اسد لاو په خبره کوم ما پیغام را دی دې خوشینه کولو دې د خپل خپل ور ته مولار ته الیاس دای په مرګ باندې دې خوشینه کولو او دا کسان کار چا چې دا کار کړی به چرنه وکي باید د قانون منګول ته و پر سخت سزا ورکړي برت واخې د نور خبري اعلان څه ګواښ جوړ نشي ډیر خوشینه یې ډیر د دې چې خپل ور مرسوي په دغه دولت کې موږ ټول مخانه د خبره سره که په دې کې مخابله سر دې څه خبريالو کورنۍ ته صبر جنیل غواړو ته د جنت دوس بخښنه غواړو الله پاک جنت ته دوس په نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون. دا ازادي رادیو کارکون کې تاسو ته کوم د عزت سړي غواړو الله دې کورنۍ ته د برکت خبر وکړي. السلام علیکم.